دا مشال رادیو ده په پېښور کې د مازیګر څلور بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2024 کال د جنوري 19 نیټه ده. زه احمد شاه زمي او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان او ایران ترمنځ ترنګلتیا ورسته اوس د پاکستان د امنیتي کمیټې د غونډې حال درکو او ورپسې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لارې د بندېدو په اړه معلومات ترلاسه کولای شي. خو تر دې هر څه وړاندې بوریوال کاکړ تورزو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
نمړای د مهم خبرونو سرټکی. پاکستان له ایران سره د ترنګلتیا څارلو لپاره نن د قومي سلامتیا کمیټي غونډه راولې ده. امریکا وایي ک طالبان غواړي چې په نړیواله کچه سنجیده واخیستل سي نو باید خپلې کړي ژمنې عملي کړي. او اسرائیل نن بیا د غزي پر جنوبي ښار خان یونس بمباري کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. پاکستان له ایران سره د ترنګلتیا څارلو لپاره نن د قومي سلامتیا کمیټې غونډه راولې ده. د پاکستان رسنیو خبر ورکړی چې دا غونډه نن ماسپښین په اسلام آباد کې ترسره کیږي چې مشري به یې نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ کوي. په دې غونډه کې د پاکستان د پوځ استخباراتو او نورو مهمو ادارو مشران هم ګډون کوي. د پاکستان او ایران ترمنځ اړیکې له هغه وروسته ترنګلې سوې چې د جنوري پر 14 ناوخته ایران د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د هغوی په وینا د جیش العدل ډلې پر مرکزونو هوایي بریدونه وکړل. پاکستان تر هغه وروسته په غبرګون کې د جنوري پر 13 د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د ډرون توغندیو او نور وسلو له لارې بریدونه وکړل. د پاکستان یو چارواکو په وینا د بلوچستان لیبریشن آرمی او بلوچستان لیبریشن فرنټ په نوم د بلوچ وسلوالو ډلو په ټنځایونه په نښه کړي دي. پاکستان او ایران دواړو پر یو بل تور پورې کړی چې ولسی وګړي وشلې دي. د بلوچستان نگران اعلی وزیر ویلی دی به د دې لپاره د صوبې ټولو سیمو ته سفر کوي چې خلکو ته د امن پر ځای ساتلو ډاډ ورکړي. اعلی وزیر علي مراد دومکی دا څرګندونې پرون د صوبې د امنیتي حالاتو په اړه د غونډې د مشري کولو پر مهال کړې دي. د خبره د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان اڅکزي تر غونډې وروسته مشال رادیو ته وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او ایران د یو بل په خاوره کې بریدونه کړي او اړیکې ترنګلې سوي دي. په عین وخت کې د بلوچستان صوبې د ګمرک د چارواکو او سوداګرو هغه پلاوی هم بیرته ستون سوي دي چې د ایران چابهار سیمې ته په رسمي سفر تللی وو. د پلاوی یو غړي حاجي اختر کاکړ مشال رادیو ته وویل هغوی له مهمو پریکړو کولو پرته ستانه سوي دي. نن سهار په باجوړ کې د نامعلومه کسانو په ډزو دوه ځایي کسان ژوبل سوي دي. د ژغورنې ادارې رسکیو 122 په وینا دا برید د لوی مامندو په بادیسیا نومي کلی کې سوي دي. چارواکي وایي د عبدالرحمن په نوم یو ځایي ډاکټر او د پولیسو یو سرتیری په موټر کې روان وو چې ناڅرګند کسانو پرې ډزې وکړې. چا د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. په تورخم کې نن په اوم ورځ هم لار د تجارت پر مخ تړل سوی ده. دواړو خواو ته سلګونه لارې د لارې د بندېدو له کبله په سامانونو بار ولاړې دي. د دې لاریو چلوونکي وایي چې په لاریو کې پراته سامانونه پر خرابېدو دي. دا لږ وروسته ده چې پاکستان د جنوري پر 14 د افغان ډرایورانو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړ او هغوی ته یې پاکستان ته د ننوتو د اجازت لورکولو انکار وکړ. په جواب کې په افغانستان کې واکمنو طالبانو هم ورته ګام پورته کړ. امریکا وایي ک طالبان غواړي په نړیواله کچه سنجیده واخیستل سي نو باید خپلې کړي ژمنې عملي کړي. دا خبره د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کروي د جنوري پر 13 په یو خبري غونډه کې کړي ده. هغه ویل امریکا تر اوسه دا نه دی لیدلی چې طالبانو دې خپلې ژمنې پوره کړي.
که طالبان غواړي چې په نړیوال سټیج کې جدي وګڼل شي باید خپلې کړې ژمنې عملي کړي. هغه ژمنې چې ویلي وه کله چې حکومتي جوړښت په لاس کې واخلي عملي به یې کړي، چې له ښځو او نجونو سره سم چلند او د نړیوالو قوانینو رعایت و. موږ د دې شاهده نه یو چې هغوی په دې ژمنو عمل کړی وي.
که څه هم د جنوري پر 13 د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده ته په منسوب خبره سوی یو ژغیز پیغام کې ادا سوی چې د دوی په واکمنۍ کې د بشري او ښځو حقوقو مراد سوی، خو د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو ګڼو هیوادونو او د بشري حقوقو بیلابیلو بنسټونو له دې وړاندې طالبان د بشري حقوقو په نه مراتولو او له ښځو سره په سختۍ تورن کړی دی. او اسرائیل نن بیا د غزه پر خان یونس سیمه بمباری کړی ده. فرانس پریس اژانس د عیني شاهدانو لخلي لیکلي چې دوی نن سهار په خان یونس کې د ډزو او هوایي بریدونو ژغونه اوریدلې دي. دا د غزه په جنوب کې هغه خاص شار دی چې د اسرائیلو په وینا د حماس ډیر غړي او مشران پکې پټ دي. دا لغرو صدا چې اسرائیل د فلسطین ریاست د امکان په اړه په ډاګه ل خپل خاص اتحادي امریکا سره لفظي شخړه کړې ده. د امریکا په فکر د فلسطینی ریاست جوړېده د تلپاتې سولې یوازینۍ لار ده. په غزه کې له هغه وروسته جګړه پیل شوې وه چې حماس د اکتوبر پر 10 پر اسرائیل برید وکړ. اسرائیل له هغه وروسته هوډ ښودلی چې دا ډله بل منځ وړي. امریکا او اروپایي ټولنې هم حماس ډله یو ترهګر سازمان ګرځولی دی. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د پاکستان او ایران ترمنځ پر ترنګلتیا سربیره د تورخم لارې بندېدو حال درکو او په دوه منیمای کې ځانګړې اونیز خبرونه حجره اوریدل هم مه هیروي. تر هر څه وړاندې ځو د سر موضوع ته، لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان د ملي امنیت کمیټې غونډه نن په اسلام آباد کې وربل سوې وه او د دې موضوع هم د پاکستان او ایران ترمنځ ترنګلتیا وه. په دې اړه د تازه معلومات لپاره د وخت مرسره په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار طاهر خان د ټلیفون پر لیکه دی. طاهر خان صاحب، یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. لومړی که دا راته وایاست چې دا غونډه په اسلام آباد کې آیا پیل سوې ده او کنه، او په دې کې څوک ګډون کوي او ارزښت یې څه دی؟ مهرباني وکړئ.
سلام یو وار بیا تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. نو د ملي سلامتیا د کمیټې غونډه اول خو وخت تقریبا داسې 2 بجې وو، لیکن تر دې وخت نه ده شروع شوې. او البته داسې ویل کیږي چې احتمال شته ډېر زر جوړه شي. یو خو چونکې نگران وزیر اعظم بر دې غونډې مشري کی، هغه بهر وو او خارجه وزارت وایي چې هغه خپل سفر هغه مختصر کړی دی. او په دې غونډه کې چې کوم د فوج مشران دي، یو خو چې کوم کمیټې د فوج د لوی درسیزانو یا د فوجي مشرانو د هغې مشر هم په دې کې وي، بیا د فوج هوایي ځواکونو د سمندري ځواکونو مشران هم په دې کې وي، د استخباراتي انټلیجنس ایجنسۍ ایجنسو د هغې مشران هم پکې، مهم وزیران هم پکې وي. او د دې کمیټې ارزښت یو تاسو ته پوسو کړو دا دی چې کومې مهمې مسلې وي په ځانګړې توګه امنیت سره، او بیا چې کله پکې ځنې وخت کې د نورو هیوادونو رول هم راشي په ځنې مسلو کې، نو د دې کمیټې بیا غونډه کیږي او بیا د مهمې پریکړې د امنیت سره دیکھیږي. نو ایران سره چې د پاکستان کم یو موجوده حالت ته حمله شوې وي، ایران کړې وه، بیا پاکستان جواب کړو او یو کشیدګي او یو ترنګلې حالت پیدا شوی وو. نو دغه درته ویل کیږي په اسلام آباد کې چې دغه یوازنۍ موضوع ده. نو وګورو چې کله غونډه کیږي هغه
فیصلی کی. مننه طاهر خان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړئ د جنوري پر 11 باندې ایران د پاکستان پر خاوره برید کړی وو، او بیا د جنوري پر 13 باندې پاکستان د ایران پر خاوره برید وکړي، او دواړه هیوادونو دا داوا وکړله چې هغه غاړې ته وسلوال وژلې دي چې د دوی مخالف وو، او د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د تلخو بیانونو تبادله هم شوې وه. له هغه وروسته اوس د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ په لوړ کچ یا پر ټیټ کچ آیا څه خبرې یا رابطې شوي دي که نه دي شوي؟
تر دې وخت نه اسلام آباد کې څه ویلي شوي دي چې رابطې شوي دي او که څنګه، او نه د ایران داسې رپورټ شته چې آیا د پاکستان او د ایران ترمنځ د دغه کشیدګۍ د دې تاوتریخوالي ختمولو لپاره سره رابطه شته که نه. ځکه پاکستان چې کله غبرګون خوده د ایران حملې ته، نو پاکستان خپل سفیر ایران څخه راوبل، او بیا د ایرانی سفیر چې هغه وخت په تهران کې وو ایران حکومت ته چې دې هم مرالېږي، او پاکستان په هغه کې دوه پریکړه دا کړې وه چې د لوړې سطحې خبرې هم او تګ راتګ هم بنوي سمودې لپاره. نو د دغه بنیاد باندې د سې تر اوسه پورې رابطې هیڅ خبر نه دی ورکړل. شمال کې شیوه وړاندې بیا یو وړ معلومات وکړل په اسلام آباد کې، لیکن خبر نفیو په منفی کې و چې د سې سرکار نه شي. البته لږه شیوه وړاندې د بهرنیو چارو وزارت یو مختصر بیان خپور کو چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر خپل پاکستانی هم منصب سره ټلیفوني خبرې کړې دي او په دغه ټلیفوني خبرو کې چې کوم د بهرنیو چارو وزارت بیان کې ویلي شوی دی چې جلیل عباس جیلانی د پاکستان خارجه وزیر خپل ترکیه سیال ته ویلي دي چې پاکستان نه غواړي ایران سره ترنګلې حالت ورپسې زیات کی او بل خبره وسره دغم کړی دی چې د پاکستان دغه حمله هدف لکه څنګه تاسو موویل هغه دا و چې دغه بیانیه پټکو په ایران کې چې کوم د ترهګرو مرکزونو هغه پنهخه کول او ایران هم چې کله حمله کړې و نو آلتنم د کرنګ بیان راغلی چې د دې وسلوال مخالفین او د ترهګر یادي هغه په پاکستانی بلوچستان کې دوی پنهخه کړی دي. نو بهرحال نړیوال رابطه هم کیږي پاکستان سره او تیر ورځ خپل باندې ترکی خارجه وزیر دا خبره کړو دینه مخ کې چین هم بیانونه ورکړي دي چې هغه هم تیار دي چې د پاکستان او ایران ترمنځ دا کم مشکل دی د په حل کې هغه خپل هم رول دا وړاندیز کړو.
ډیر مننه طاهر خان صاحب زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو شورز ولري. زموږ غله مشال رادیو خبري په همدې موضوع کې پاتې کیږي. پاکستان چې وار لمخه د دوو نورو گاونډي هیوادونو هند او افغانستان سره اړیکې شنه دي، د خپل یو بل گاونډي ایواد سره هم د ورستیو بریدونو ورسته اړیکې ترنګلې سوي دي. ایران سره تازه ناندریو پر داسې محل سره پورته کړی دی چې په پاکستان کې راتلونکو انتخابات هم لږ ورځې پاتې دي. د پاکستان د ځینو ګوندونو مشرانو کڅم پر ایران د پاکستان د هوایي بریدونو ملاتړ شولی، خو ځینې سیاسي شخصیتونه او شنونکي بیا په دې باور دي چې خبره د سفارتي حلو ځلو لارې هوار سي نو ګټوره به وي. دوی وایي که د تهران او اسلام آباد اړیکې لږ نورې خراب سوي نو دا امکان شته چې اغیز به پر راتلونکو انتخاباتو د هغه هیواد پر اقتصاد او پرمختګ باندې هم وسي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال غلام غوث سره کوي.
د پاکستان او ایران ترمنځ د یو بل په خاوره د وسلوالو د پټنځایونو په نخښه کولو وروسته ځینو پاکستانی سیاستوالو هم غبرګونونه ښودلي دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر میا شهباز شریف د جنوري په 13مه نیټه په خپل رسمي ایکس پاڼه لیکلي دي چې پاکستان د خپل امن او امنیت لپاره مناسب سپارتي او پوځي ګامونه پورته کړي دي او زیاته کړی ده چې دوی د دواړو گاونډیو هیوادونو ترمنځ امن غواړي خو د خپل دفاع کولو حق هم لري. خو په پاکستان کې بیا ځینو ملت پالو غندونو د دواړو هیوادونو لخوا د یو بل په ضد د عملیات غندلې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خیبر پښتونخوا مرستيال مشر میرکلام وزیر د جنوري په 13مه مشال ریډیو ته وویل
دنیا کې کار څه کیږي خو گاونډي ته نشه بدلاولای. گاونډي د تا سره په اړه شابه کې د خامه خپتایا ما سروي د تام په سروي نو په کار دادا چې د لنجو په ځای یو وشتما ساده دا په ساينسي بنیادونو باندې تعلق په کار دی، د کاروبار په کار دی، د یو بل سره مرسته په کار ده.
د ایران په خوره د پاکستان د هوایی ځواک د بریټ د هغې روستو وشو چې ایرانی چارواکو د جنوري په 14مه د شپې ناوخته د پاکستان د پنجګور سره نږدې په زرغون غر سیمه کې د جیش العدل په نوم د وسلوالو د پټنځایونو په نخښه کولو خبر ورکړی وو. خو د بی پیلوټا الوتکو د ډرون توغندیو په هغه بریټ کې پاکستانی چارواکو د دوو ماشومانو د وجلو او د دریو جونو د جوبل کېدلو خبر ورکړی وو. د سیاسي چارو پوهان وایي دا محل په پاکستان کې د پروري په اتمه عام انتخاباتو لپاره سیاسي هلې ځلې روانې دي او که د پاکستان او ایران ترمنځ دا ډول تاوتریخوالی دوام ولري نو دا په پاکستان کې سیاسي او اقتصادي هلې ځلې متاثره کولی شي. خبريال او شینونکو شمیم شاهد په دغه اړه د پښتنې په ځواب کې وایي
اوس د ایران سره هم کشالي شروع شوي او دا د ملک د پاره د قوم د پاره دا ښه خبره نه ده. موږ دا وایو چې د دینه به د پاکستان مشکلات نور هم زیاتېږي. بل طرف ته که تاسو وګورئ نو د افغانستان په هکله د مذهبي انتها پسنده مذهبي ټیررزم په هکله حواله سره پاکستان وړاندې نه د ډیرو مسلو ښکار دی. نو چې ایران سره زموږ مسله شروع شو نو د دینه به مشکلات زموږ نور هم زیات شي.
خو خبریال او شینن کې لیاز علی وایي که په پاکستان کې عام انتخابات وشي او یو منتخب حکومت راشي او د اوږدې مودې نه روان د لنډمهاله حکومتونه ختم شي نو یو منتخب حکومت په خاتوګه د رواني لانجه او تاو تریخوالي ختم کولی شي.
او دې وخت کې د پاکستان او د ایران د تعلقات کې صرف د پرونی او نننۍ حمله پورې پاتې شونه به په انتخابات په واضح توګه اثرات نه راځي. خو دا د تریخوالي نورو سرحدي حملو ته سیوا کیږي نو بیا په انتخابي عمل په بلوچستان په سیمه باندې اثر انداز کیدی شي. د پاکستان عین په دې حواله ډېر واضح دی چې دا نس قدرتی افت دی، نس داسې بین القومی جنگ دی چې په هغه کې په وخت کې پاکستان دی چې د هغې د وسه انتخابات وځنډولې شي.
د پاکستان د پوځ مطبوعاتي ادارې ISPR هم د جنوري په 13 نیټه د ایران په سیستان بلوچستان کې د پاکستان د هوایی ځواکونو د عملیاتو پخلی کړی دی، او د ISPR په بیان کې د ځینو بلوچ بیلتون پالو وسلوالو د پټن ځایونو په نښه کولو ادعا شوې ده. خو بلې خواته بیا ایرانی چارواکو د پاکستان د هوایی ځواک د توغندیو په برید کې د ایران د سراوان ښار په سرحدي سیمه کې د دریو ښځو او څلورو ماشومانو د وژنې خبر ورکړی دی.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
زموږ غلا مشال رادیو سره اوري. او وسم د پاکستان او ایران ترمنځ د ترنګلتیا په موضوع کې پاتې کیږو. له بلوچستان د ایران چابهار ته د ګمرک د چارواکو او سوداګرو ورغلي پاکستانی پلاوی بیرته پرون په بیړنۍ توګه په نیمایي کې راغوښتل شوی دی. د پلاوی ځینو غړو مشال رادیو ته ویل سفر ډیر مهم و، خو بې له کومې پریکړې بیرته راغلل. بل په بلوچستان نگران اعلی وزیر علي مردان ډومکی ویلي د صوبې د امنیت ساتلو لپاره اقدامات پیل کړي دي. په ډېر نور حال لکړې څخه د مشال رادیو خبريال ایوب ترين راکوي.
په پلاوی کې د کسٹم یا ګمرک بلوچستان مشر عبدالقادر میمن او ډیپټي کمشنر ګوادر اورنګزیب بادینی ترڅنګ د کوټې د تجارتو د اتحادیې مشران شامل وو. دا د غوروسته کله چې په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت په خبره د جنوري په 14 نیټه د ایران لخوا د بلوچستان په پنجګور ضلع باندې د توغندیو برید شوی وو چې له امله دوه میرمنې مړې او درې ماشومان زخمیان شوي وې. په دې ترڅ کې د جنوري په 13 نیټه د مشال ډیډو سره په خبرو کې د یاد پلاوی وغړی اجی اختر کاکړ وویل چې د پاکستان او ایران ترمنځ د تجارت د ودې په اړه دا دوه ورځنۍ غونډه یوازې یو ورځ وسو او نیمګړې پاتې شوه، ځکه چې د پاکستان لخوا و دوی ته بیرته و خپل هیواد ته د راستنېدو امر وسو.
درې ورځې چې د اخیری ګرمنټونو پر دا شان بوس چې دا بارډر پر دا ټین خاصې دا بکیر دا شی برازي دا به نه راځي دا
د نوموړي په خبره چې د پاکستان څخه و ایران ته ورځي کیله، مالټه، آم او کنجته لېږدول کیږي، او د تجارت په توګه د ایران څخه تر 200 څخه زیات شاغو پاکستان ته راځي. بل پلو ته د بلوچستان اعلی وزیر میر علي مردان ډومکی په مشرتابه کې د جنوري په 13 نیټه یوه غونډه په کوټه کې وسوه. په غونډه کې د سرحدي برخو ترڅنګ د صوبې په زیاترو برخو کې د امنیت ته جاج اخستل سوی دی. غونډې ته په خپله وینا کې د بلوچستان اعلی وزیر ویلی دی چې د سرحدي برخو په ګډون د صوبې په ټولو ضلعو کې د امنیت د ټینګ ساتلو په خاطر حکومت او امنیتي ادارې چمتو دي، او د هر ډول ناوړې وضع د مخنیوي لپاره یې یو پلان ترتیب کړی دی چې موخه یې د ولس د ځان او مال تحفظ یقیني ګرځول دي. په دې اړه نور حال د بلوچستان د حکومت د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جان اچکزي څه داسې راته راکړي.
د بلوچستان وزیر اعلی میر علي مردان ډومکی په خپل نن د ژمنه وکړه چې دوی به د ټولو سیمو ته سفر کوي، او د امن او امان په حق له به یقیني کوي چې خلک په پرامن چاپیریال کې خپل و رای واچوي او خلکو دپاره د ویرې کومه فضا نه وي او دوی په ازاده توګه خپل رای اچولی شي. تر اوسه پورې دې اقله مختلف ګامونه پورته شوي دي. دا غونډه هم د دې لپاره جوړه شوې وه چې دا یقیني کړي چې داسې پیښ ونه شي چې خلک وویرېږي او ډاریږي. کوم چې ادارې دي د قانون تامینولو ادارې دي، دوی به دا یقیني کوي چې امنیت نور لا ټینګ کړي.
بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جان چکزي ویلي دي کوم ترګر چې د ملک دننه او یا هم د بهر څخه د لاسوهنې هڅه کوي نو هغه ته به په کلک سره جواب ورکول کیږي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غل مشال ریډیو څخه اوري روانو چارو پاړه تاسو خبرو او تاسو لپاره د سیمه او نړۍ پاړه راپور نه هم لرو ور سره کورنی خبرونو تاسو اوریدلای شئ. د پاکستان او ایران ترمنځ د هوایی بریدونو له تر سره کېدو وروسته د کراچۍ د ونډو په بازار کې کاروبار اغیزمن شوی دی. راپور نه وایي پرون په یوه ورځ د کاروبار 2% کمیدو د کاروباریانو اندېښنې راپارولې دي. اقتصاد پوهان وایي د پاکستان اقتصادي وضعیت مخ په ښه کېدو ځکه چې د پیسو نړیوال صندوق د پور پاتې 1,000,000,000 ډالر ورکړي او متحده عربي امارات هم له پاکستان د خپل پور د غوښتلو موده غځولې، خو په داسې حال کې له ایران سره راپورته شوي دې لانجې د ونډو پر بازار منفي اغیز کړی دی. په دې نور حال کراچی څخه نیازلی راکوي.
د جنوري 13مه د پاکستان ونډو بازار کې د کاروبار په پیل کې لسره سلو کمپنو 950 پوینټونه غورځېدلې دي او 100 انډیکس 2,500 پوینټونو ته راکته شوې دي. د جنوري په 13مه د ونډو بازار کې کاروبار په 3,450 پوینټونو بند شوی وو. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي پاکستان او ایران ترمنځ اړیکې خرابېدو او کړکېچن حالاتو له کبله پاکستان سټاک ایکسچینج کې کاروبار رقم شوې دي. په کراچۍ کې د اقتصادي چارو کارپوه خرم شهزاد د جنوري 13مه مشال لیډیو ته ویل
پاکستان سټاک مارکیټ مې جو سرمایه کار ہے ان کا سرمایه
دی وایي پاکستان ونډو بازار کې چکم پانګوال دي، دوی سخ اندېښمن دي. د پاکستان او ایران ترمنځ راپورته شوی حالات او اغیز نن په سټاک ایکسچینج کې هم لیدل کیږي. ډېر وخت وروسته چې د پاکستان ونډو بازار کی کاروبار خشبه وو نن نږدې زر پوینټه ورزیدلې دي. پانګوال پانګونې ته تیار نه دي او د دې لقبله ونډ بازار ورزیدلې دي. خرم شهزاد زیاته کړي چې د نړیوالی مالیاتی ادارې IMF لخوا پاکستان ته د ورکړې کیدونکو پور د پاتې پیسو بلقیس 1,000,000,000 ډالر ترلاسه شوه او بیا په عین وخت کې متحده عرب امارات هم پاکستان ته د خپل 2,000,000,000 ډالر د قرض تنولو موده هم قزولې ده. باید چې د دې ښه اثر د ونډ په بازار کې لیدل شوی وي، خو د پاکستان او ایران ترمنځ موجوده اړیکو د دې اثر هم ختم کړی دی. بلخوا په کراچۍ کې خبريال وکیل رحمان وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ خرابو اړیکو اثر د پاکستان اقتصاد ترڅنګ په سیاسي او مذهبي فشار په صورت کې هم مخې ته راتللی شي.
پاکستان او ایران دواړه یو بل ته لپاره ډېر مهم ملکونه دي او د دې اهمیت چې د تجارت نه زیات چې د دې کم مذهبي لحاظ سره چې د دې کم اهمیت ته هغه ډېر زیات دی. دا د مذهبي تعلقات چې د دواړو ملکونو کې ډېر زیات چدنو مضبوطی او ډېر زاړه دي. د دې په وجه باندې دواړو ملکونو کې کتالوکات خرابېږي نه د دې اثرات چې دغه په تجارت هم پیوزي.
په داسې حال کې چې پاکستان د جنوري په 13مه په ایران کې د ترهګرو په مخصوصو ځایونو هدف کولو داوه کړي او د پاکستان د بهرنو چارو وزارت ویلي چې په عملیاتو کې 100 ترهګر وجل دي. لدی وړاندې د ایران سرکاري رسنیو د جنوري په 13مه خبر ورکړو چې د ایران نیم فوزي ځواک پاسداران انقلاب د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د جیش العدل وسلوال ډلې دوه مرکزونه پهدب کړی وو. د اسلام آباد انټرنیشنل پوهنتون د اقتصادو د څانګې استاد ډاکټر میراج الحق وایي د پاکستان او ایران ترمنځ لدی وړاندې اړیکې دومره نه دي خرابې شوې، وس چې دا وخت راوتریخواله ډېر خرابې دو په لاړو. نوموړی وایي چې د دې اثر به د پاکستان په معیشت هم وي.
د ایران سره زموږ سیاسي، زموږ معاشي، زموږ تجارتي ډېر ښه تړون وو، هغې سره ښه تعلقات وو. نو ښکاره خبره ده چې کله د یو ملک دای چې هغه د هغې په بارډر باندې او هغه د بل ملک سره کنفلیکټ ته لاړ شي نو د هغې په معیشت باندې بد اثر پرېوځي. انټرنیشنل پالیټکس ته او زمونږ کم تجارتی، زمونږ اقتصادي، زمونږ معاشي اړیکې دنیا سره او خاص کر د ایران سره هغه باندې بد اثر پرېوتی شي.
پوهان وای پاکستان کې چراتلونکي ټول ټاکنې د پروري په اتمه ټاکل شوې دي. سیاسي هلې ځلې روانې دي او د هیواد اقتصادي حالات څخه شوي خو سم نه دي. په داسې حال کې ایران سره اړیکې خرابېدل د پاکستان د اقتصاد لپاره ښه نه دي او د پاکستان مشکلات به ورسره نور زیات شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 4 تر شپږ بجو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,515، 2,110، 1,300 او 1,350 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خبرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اورېدلی شئ.
زموږ غل مشال رادیو خاوري اوس د افغانستان او پاکستان ترمنز د ترنګلتیا پر لور د تورخم دروازه نن پر ومو رازم د تجارتی لاریو پر مخ تړلې ده. پاکستان وایي افغان لاری چلوونکي په هغه صورت خپل خاوري ته پرېږدي چې قانوني اسناد ورسره وي. اخو طالبان هم د پاکستان د پریکړې په خبرګون کې ورته اعلان کړی دی. د دواړو خواو دې پریکړې سلګونه لاری چلوونکي په تورخم کې په ایسارېدو مجبوره کړی دي. دوی وایي د افغان پاسپورت او پاکستاني ویزې ترلاسه کول یوه لویه او اوږده پروسه ده چې پوره کول یې ناشونی دي. د مسلې د هواري لپاره د طالب او پاکستاني چارواکو ترمنځ یو غونډه هم سوي خو کومه نتیجه یې نه دور کړې. د مشال رادیو خبریال فرهاد شنواری له تورخمه نور حال راکوي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم دروازه لا هم دوړخیز تجارت تړلې پروت دی او دواړو خواو ته په سلګونه گاډي جمع شوي. د خبرداري په لار خپلو گاډو سره ولاړ ډرایوران مشال ریډیو ته وایي چې مالونه خراب شول او په دې انتظار دي چې افغانستان ته د بغیر پاسپورت او ویزې د وختو اجازه ورکړل شي.
نور خطاب ما سیسی وړم را بار کړی دي، بس زو ان شاء الله چې مال بوړو جرال
خلکو مالټه را چولې دي، ډېر تکلیف ده، یخنی ده، درې میاشتې کې ویزه نه ملاویږي.
دوه میاشتې ټیم خو ور کړو کنه، دا اوس
را کړو خو هغه کار ورنکو ځکه چې هغه پاسپورتونه بر نه جوړیږي، انتظامات نشته. موږ خپل خواري کړی ده چې سم تر جوړ نه، بس اوس دا غواړو چې بغیر پاسپورت بغیر ویزې د دروازه موږ ته خلاص شي.
د خیبر چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز یا تجارت او صنایعو خونې له دفتره د جنوري په 13مه جاری شوې خبر پانه کې ویل شوی چې د دغه تجارتی خونې صدر جواد حسین کاظمی په مشرۍ کې د سوداګرو یوې ډلې د فیډریشن اف پاکستان چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز او د ادارانو سره لیدلی او د سوداګرو د مرکزی تنظیم باور ورکړی چې په تورخم به د ویزې ستونزه زر د پاکستان وفاقي ادارو سره راپور تکړي او د دې د حل لپاره به سپارښتنې ورکړي. بل پلو بیا په تورخم کې د پاکستان چارواکو او واکمنو افغان طالبانو ترمنځ د دغه ستونزې هواري لپاره کومه دویمه غونډه نه ده شوې او لومړی غونډه هم څه نتیجه نه ده ورکړې. د پاکستان وفاقي حکومت د جنوري په 14مه نیټه یو وار بیا افغان ډرایورانو لپاره په تورخم دروازه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړی او د دې اسنادو نه بغیر ورته اجازه نه ورکوي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پرې سفر وکا. او افغان طالبانو هم بیا دې ته ورته کام پورته کړی او پاکستانی ډرایورانو ته د بغیر پاسپورت او ویزې افغانستان ته ورننوتو اجازه نه ورکوي. په تورخم کې د کسټم چارواکو ویلي چې دې ډرایورانو ته خوښه دوه میاشتې وخت ورکړی وو چې خپل اسناد پکې برابر کړي، خو دوی په دې کې پاتې راغلل. د پاکستان حکومت په 2018 کې د بارډر مینجمنت سیستم په نوم د پولیس سمبالولو پالیسی عملی کړې او دې لاندې مختلف ډول سفری محدودیتونه لګولي او هر تن لپاره پاسپورت او ویزا شرط کړي. او د پاکستان امنیتي ځواکونو په بیا بیا ویلي چې دغه ګامې د امنیت په خاطر پورته کړی چې په دې دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده. زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري په پېښور کې د مازیګر 4:30 بجې سوې د مهم خبرونو د لندیس پر لور تاسو پام را ګرځوم. پاکستان له ایران سره د ترنګلتیا څارلو لپاره نن د ملي امنیت کمیټې غونډه وربللې ده. د پاکستان رسنیو خبرو کړي چې دا غونډه نن په اسلام آباد کې ترسره کیږي چې نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ به مشري کوي. په دې غونډه کې د پاکستان د پوځ، استخباراتو او نورو مهمو ادارو مشران هم ګډون کوي. د بلوچستان نگران اعلی وزیر ویلي دی به د دې لپاره د سوبې ټولو سیمو ته سفر کوي چې خلکو ته د امن پر ځای ساتلو ډاډ ورکړي. اعلی وزیر علي مردان ډومکی دا سرګدونی پرون د سوبې د امنیتي حالاتو په اړه یوې غونډې پر مهال کړي دي. نن سهار په باجوړ کې د نامعلوم کسانو په ډزو دوه ځای کسان ژوبل سوي دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه په وینا دا برید د لوی ماموندو په بادسیان میکلي کې سوي دي. چارواکو د عبدالرحمن په نوم یو ځای ډاکټر او د پولیسو یو سرتیری الیاس په ګاډي کې روان ول چې ناصرګند کسانو ډز ور باندې وکړي او دواړه ژوبل کړل. په تورخم کې نن پر ووم ورځ ملاره د تجارت پر مخترل سوي ده. دواړه خواوته سلګونه لاري د لاري بندېدو له وجې ولاړې دي او ډرایوران یې وایي بارکړي مالونه په خرابېدو دي. دوی وایي د پاکستان د حکومت دا شرط منل ورته ستونزې جوړوي چې د پاسپورت او ویزې په درلودلو سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت کوي. امریکا وایي طالبان غواړي په نړیواله کچه سنجیده واخیستل سي نو باید د خپلې کړې ژمنې عملي کړي. دا خبره د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربي پرون په یو خبري غونډه کې کړې ده. هغه ول امریکا تر اوسه دا نه دي لیدلي چې طالبانو دي پر خپلو ژمنو عمل کړی وي. او نیوزیلند کرکټ په څلورمه شلوریزه لوبه کې هم پاکستان ته ماتې ورکړه. د پاکستان سره په لوبه کې لومړی پاکستان بیټینګ وکړ او په ټاکل شوو شلو اورونو کې د 15 لوبغاړو په سر 150 منډې وکړې. په جواب کې د نیوزیلند لوبډلې د 150 منډو هدف د درې لوبغاړو په سر په 19 اور کې پوره کړ. او تاسو پام د ځنګړي ونې خبرونه حجرې پر لور راګرځوم. دا ځل حجره د مشال رادیو خبريال نجیب لال خیل په خوست کې جوړ کړې ده. نورازی چورته غوښسو
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري
د مشال رادیو درنو او قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیک هیلمو ومني. خوښ او خوشاله چې بیا هم د وجدي د ونی خبرونه واره رسیدلې او مونږ تاسو ته د دې ونی خبرونه د افغانستان د خوست ولایت ترزیلی سیمې څخه چمتو کوو. د ترزیو سیمه د خوست مرکز څخه شمال ختیز لوري ته شاوخوا 10 کیلومتره لري پرته ده. دا سیمه پراخ او بیز ځمکې لري. خلک تر ډیره په کرنه او مالداري بوختي. خو د دوی د ځوانانو د پام وړ برخه د خوارۍ مزدوري لپاره عربي هیوادونو ته تللي او له هغو هیوادونو خپلو کورنیو سره په اقتصادي برخه کې مرسته کوي. موږ سره په دې خبرونه کې د ترزیو اوسیدونکو هر یو الحاج مختارالدین جلالزی، حاجی شکرالله جان، مولوی رئیس حسن، محمد قدوس ببرکزی، رسول خان سنگین او د ځوانانو په استازوارۍ عثمان دلسوز برخلری په پایل کې د دې خبرونه ټولو ملمنو ته هر کله وایم. حاجی صاحب مختارالدین جلالزای که په پایل کې وایي چې د ترزیو د سیمې د اوسیدونکو ژوند او په خپلو کې گزاره او راشدر څنګه ده؟
له هر څه نه مخکې خو اول د جناب علي خیر صاحب نه چې ډیر لری نه مونږ تر غوړه ده او ډیر لری پرتې سیمې ترزیو قوم ته تشریف وروړه د جهان مننه کوو. الله دې ژوندای لره خدای دې خوشاله ولره. الحمدلله موږ د ترزیو قوم چې د خپل ولسوالۍ واسلورم حساب جوړوي او دې کې ولسونه د خلک زبونون علما کرام مشرون ډیر په خپل منځ کې مشفقه او مهربان خلک دي. ستونزې شته نه چې ستونزې به وي خو نه را ډیر د خپل منځ کې د مهربان دي. کله چې چاته ستونزه پیدا کیږي د ستونزې نه ډیر خلاص نیوای کوي که په غم په خدای کې ټوله یو بل ته ورسی دي وبل سره لاس نیوای کوي. لکه سره کانت سابقاري وجونه چې وو په غم خدای کې ول سره همکاري کول همداسې وسم کوي او دا رکان ته خلک چې دلته غریب دي بیوزله دي د غیسره چې پسان کې څوک سرمایه دور دي وسی خلک دي هغه پاره ایسا کې کومه کوسره کوي چې څومره وسره سي کومه کوسره کوي.
چې صاحب د ټولنې ژوند کې معلومه خبره ده لوړې ژورې خبرې پکې وي خفګون نه وي مشکل وي ستونزې وي داوي وي لانجې وي دا مسلې څنګه حل کیږي؟ په خو دود وو جرګه و مرکبه اوس هم خبره شته کنه شته؟
بالکل لکه سره کانت چې مخکې په ټول خوښ کې په ټول پکتیا کې بلکې په خوښ کې یم په کوم کې د جرګه و مرکه ډېر رواج ده. په اوله درجه کې چې کله ستونزه پیدا کیږي د هغې کلي خلک ورځي په ستونزه کې راسن مستقیما مداخله کوي چې هغه ستونزه شخړه ډېره نشي. ولته د افغاني دود او دستور له مخې نه د هغوی نه ګراو خولي د دغه ته بیا نیټه واخ کې غدي بیا دغه دی فور مسلحین جرګه ته نیږي جرګه چې تین شولا هغه کې تقریبا څلور پنځه لس ورځې هغه کې خبرې کوي اول خو کوشش کوي چې دا جرګه د مشکل د منځیا په اندازې کې خلاص شي که احیانن خلاص نه شولا بیا د کلی کوم نور مخور مشرونه موتر غوړي هغه په د خبره شریکوي تر څو پر چې دغه مسله ډیر نه شخړه نشي نو هغه او جرګه او مرکدو چې ترنن تاریخ پرا په د ترځې په کوم کې ریواج لري اکثره مسایل سره د چې موږ بعضی مسایل په محکمه کې وي هغه هم مسلحینو ته نسی جرګه او ته نسی نو اکثره ستونزې که حقوقي دي که جنایي دي هغه د افغاني دود دستور لمخ نه دي جرګې او د مرکې په اساس یې ته د حل یار دل کېږي او هغه فیصله کېږي ان شاء الله هر ورځ
مننه کوم له حاجی صاحب څخه حاجی صاحب شکر الله جان ته له تاسو مو پوښتنه دا ده چې په خوست او په ټولو پښتون میشتو سیمو کې دا لوړ ولور څومره لویه ټولنیزه ولسي ستونزه ده؟
دا د کورنیو ترمنځ شخړې پیدا کوي، دا د خور لور ژوند تبه کوي، د مقابل طرف د زوم خاندان ژوند تبه کوي، ځکه چې دی څه چې لري هغه په هغه بیچاره جلکۍ نوي ورکړي، په کور کې هېڅ شی نوي ورپاتې شوي، کوم وخت چې د جرګې کور ته راوړي هغه خو بیچاره دغه شی استعمالیږي لکه یو حیوان، ځکه چې هغه وایي چې ما په تا باندې پیسې تللی دي، تا د لاسه موږ دغه حالت ته رسیدلی یو، د خو سر کور دغه فکر کوي جلۍ بیچاره په دا کې هیڅ رول نه لري او نه څوک پوښتنه نه کوي چې زه تا دغه ته ورکم که ورلې نه کوم، دغه شی خرڅیږي لکه حیوان چې څوک خرڅوي. نو دوی په ژوند کې دومره مشکلات پیدا کیږي چې حتی د ځان وژلو ته رسیږي، بعضې وختو کې د ښځې ځان وژلو ته رسیږي.
په بخښنې سره، تاسو ډېرې نادودې او ناخوالې وښودې چې لوړ ولور له ځانه سره لري، ولې پښتانه په مجموع کې داسې یو تصمیم نشي نیولی؟ دا تصمیم غځیږي او دغه د پیړۍ پیړۍ دوام کوي.
په ډېرې بخانې سره پښتانه یو چې لور ورکړي که هغه ډېر ښه وي، وایي زه د پلنې نه څه کم یم چې هغې په اووه لکه ورکړه زه یې په اته لکه نه ورکوم. په دې نه دوی امچشمي کوي، سیالي کوي، حال دا چې دا سیالي نه ده، دا ظلم ده، دا خرابي ده. نو ډېر علت دغه ده چې دوی په خپلو منځو کې په دې سیالي کوي چې ما لور قیمت وده شي نو زه ښه سړی یم، زه په جمعیا کې لوړ سړی یم.
نن ستاسو په جمع او جومات کې یوه قومي پریکړه وشوه او یو څه عملي جنبه هم واغوسته چې هغه باندې وروسته خبرې کوم، دا څه رقم پریکړه ده؟
دا ډېره ښه پریکړه ده، دا خو یو د خپلو منځو کې وروري ټینګوي. بل دا چې زه یوه داسې لنډ مثال درته وایم، پرون د مونږ رون زمانو کې واده و، څومره خلکو چې په دې کې اشتراک کړو، خصوصا د ښځو طبقه، دومره خوشحالي خیاله چې کاشکې دغه تطبیق شي، کاشکې دغه کار وشي.
حاجي صاحب محتوا باندې هم وغږېږه، څه شی دي په دغه تړون کې؟
په دا تړون کې خو دا ده چې دا درې لکه روپۍ به ورکول کېږي، په دا کې لس جوړې کلیلي، په دا کې ډوډۍ ده چې خلکو ته به ورکوي، خو تقریبا دا خدا اگر چې وسام لوړ ده خو بیا هم خدا نسبت اوله کو اتولا کو ته چې لاستو له 3000 پندلسته درې تو له 3000 هم پدا کې کیلي، نو دا وسام لوړ ده. خو کوشش بودا کو چې دا تطبیق کو پاینده کې د غرس د منځ یې شو چې د خلک له دربدرې نه خلاص یا رب ته چې مزدوري کوي خورې کوي شل کاله د خلک لیلې مونږ په کم کې مالی دل دي چې د تیر کړی دی دی وی خزي د کړلو په خاطر.
ځه په ورسې دریو کلونو کې موږ په متعددو قومونو کې داسې پریکړو شاهدانو، حتی د ولایت په سطح باندې چې چارواکو دغه نه حمایت او ملاتړ وکړ، ولې عملی جنبه نه و؟ څومره مطمئن یې چې د ترځیو قوم به وکولی شي دا پریکړه عملی کړي؟
دا ما په بل ورځم کام ته وای چې کتا سرختیا کوي دغه کار تطبیق کوي، دغه څنګه وتر یو مړی ژوندای زنه کوه مغا چې مغا ورس دوی خبر شي چې پلانای مړل شي زک پیسې دار له ټول خلک ورشي خدا دا چې داسې لوړ نغا وتړي هغه به مونږ په کام کې نه پریږدو، یغې نه به دومره نغا اخلو. نو ډېر امکانات شته، اوس هم زه خوشبین یم، خدای دې وکړي مونږ ښه ځوانان دي چې ځوانان دا کار وکړي.
حاجي صاحب څنګه د ځان الګو کړو، څنګه د ځان سمبول جوړ کړو چې دا پریکړه عملي کړي؟
په ډېر بخنه سره ما خپل وا لورم دغه شي مخ کې ور کړی دا یو روپۍ مې نه د خېسي نه مې چی په یخې دي چې دا به ورته کې او دا به نه کوي نو دا مې چونوري راوا ورته و مې چې دې ورری ژوند مې چې جوړ وي مونږ په پیسو پسې نه ګرځو زه اوس هم کوشش کوم چې د کومې قوم یخې دي دا پیسې هم واده خلم او د خپل ورری ژوند هم ګورم د مقابل طرف ژوند هم ګورم او دغه نفر سره چې ما دوستی کړی دا ډیر یو خالق دا او ډیر غریب دا ما خالص په دا خاطر کړی دا چې دا غریب دا او ښه اخلاق لري په دې خاطر مې دا دوستی ورسره
لقوم نمسو غوښتنه صدا د پریکړې عملی کولو پاړه
ی کوم نه می دا غوښتنه دا کومه کې چې ما یاد کړه کوم دی پر اختیار و دريږي رښتیا د ایزان نه مشران جوړ کی رښتیا د ایزان نه کشران جوړ کی ټینګ دی ونی شي او دغه شی دی وای چې ما خ پریکړه نه ما دی کوي نور ته دی ما دی کوم نه ای ته هیڅ شی مونږ نه کو حتی چکور دی سوت
مولای صاحب رئیس حسن د ژوند لمړنۍ اړتیا او کیوال زده کړی دی دلته خلک څومره زده کړو ته لاسرسي لري ځوانان ماشومان جونې دا زده کړی کوي او کنه کوي
مننه کو الو خیل صاحب چې تاسو مونږ ول سولای ته د مونږ ستوند دی پور روغ لري رسیدګی مو کړای تاسو نه ډیره مننه کو او یمون مشکلات تورې مو مشکلات او خلکو تر سوي او دی تعلیم په صدخه یمونګ زونون او مشومون الحمدلله لسیشتا او مدرسو ته هم چی او مختبو ته هم چی او شګردون مو زدکړه کوي پس دکړه کی بوخ دی هو اې دی سرا سرا باید دی زونون دی پورا دی تعلیم سره په څنګ کې باید نور کورونا هم او برابر شي چې دا شګردون د زونون او داغه داوت شي نیکو کورونو ته
زده کړی څنګه دی دلته په خوانځیو کې هغه ظرفیت شته خون کې لري مسلکی خون کې کتابونه شته زکون کې قرطاسیا او د نور خوانیستو کې لري
ایمونګو په دغه لږه کې منطقه کې الحمدلله مسلکی استادون شته تعلیم خدا او فبندي خاد او شاګردون رسیدګي کول شي خو ایواستون زشته چې قرطاسیا نشته او قرطاسیا کمزوري دو مواد د شګردونو او دا نشته او دا کمزوري دي نو مونږ د علم د ارتفاع په خطر اول د کرساتسي وختنه کوو چې باید کتابونه مونږ ته توضیح شي کتابونه ورسي گینوي کول دي فورا اغه زکون کې چې د شاعرونو دي یا د مونږ منطقې زکون کې دي دا ټول یوز زکون کې دي او باید ټول ته پاملرنه په تعلیم کې یو رقم ته وشي نه دا چې دا د خوصه او شاګرد دا د شهر شاګرد دا د اطراف شاګرد الحمدلله اوس ټول هر منطقې کې نمنې حاتم دو امن دا او سہولت دا
مولای صاحب خوش خرنه چې موږ د خاطراتلو تقریبا درې ځای موږ روغتیايي کلینیکونه روغتیايي مراکز ولیدل دا روغتیايي کلینیکونه څومره مجهز دي تجهیز دي ډاکټران لري معاینات پکې کیږي دوا درمل پکې شته او کنه
امکان لري اوس د الشیرو کلینیک چې دا سابقه ده او ډاکټرونه شته او دوی کمبود ډیر ده او دوی دومره نشته او ځکه خالک ولوسلی 8 دو کلینیک یو ده او دوی کام دو خطه کې مریضون زیات دي ډاکټرون هم د سپارار سي د گینشي کوله باید دوی هم زیات شي او ډاکټرون ته هم پاملرنه وشي او ډاکټرو ته هم پاملرنه وشي او ځکه چې اطرافي منطقه دو ولوسلی 8 دو کلینیک یو ده او داستون دښته
خوس خر اکثر سیمو توس برق او برخنا را رسیدل د ترځي کی خدا سي سنه معلوميږي د غخترم چارواکو سره شریکه کړي ده
دغه نه خوځ دومره نه پیدل شاید مشرونو شریکه کړي وي او کنوي شریکه کړي او د برخنا ستونزې مون په منطقه کې شته چې هیڅ برخنا نشته خپل د شمسیو نه خلخ کور کې بازي داسې په میلون دي چې لامټین درا کې نه لګي شمسیه به کوم نه کی د ټولو چارواکو نه د غختنه دو چې مونږ لشیرو لسلی پراخه ولسولیدو او فدی کې زیات نفوس ورکیدا او خلک هم غریب دي مونږ دینه وختنه کو چې دی برهنان مو برهمن کې او برهنا مونږ ته ولسولید فورا ویر
قومي مشر او دنیا عالم مولوی صاحب رئیس حسن معلومات منړی مننه کوم موږ د حجره روان خبرونه د خوست ولایت دی ویلې پرتی سره د سیمې ترځو کې چمتو کړي دا د خبرونه په دې برخه کې د موسیقي د ماخلو او د بیا د خبرونه په توګه راغلی
سمجھنوں دا لیلا اخ جانا دے وطن بما گران دے وطن خوگلا زان دے وطن درم زور زڑو کی درمان دے وطن گلستان دے وطن
سم جنت افغانستان دے وطن
د خوست د ترزیو څخه د حجرې د روانې خبرونې ګلون اوریدونکو یو ځل بیا د خبرونې د پاتې برخې اوریدو ته په خیر راغلی. اوس هم رازو مدیر صاحب محمد قدوس ده. مدیر صاحب، تاسو د پوهنې په برخه کې د کار اوږده تجربه لرئ، په ترزیو کې د نجونو او هلکانو د ښوونې روزنې بهیر څرنګه ارزوئ؟
مننه روحیل صاحب، د حجرې خپرونې ته ښه راغلاست. تاسو رغولی ی زه تقریبا لس کاله کېږي چې په معارف کې کار کوم. معارف ارکان ته چې باید لازمی نشته په اطرافو سیمو کې، ځکه نسبتا د مرکز وړ کې یا د اطرافو شاګردون چې دا ډیر فرق لري. په دې کې فرق دا ده چې یو خدا د اطرافي سیمه کې اکثره خلک په زراعت او په چې مصروفي ان کورنۍ حمایت دومره نه وی لکه مرکز کې چوي، او دوی باید ډیر تشویق شي. نو دلته هلې ځلې روان دي، خلک کوششونه کوي، خو په څنګ کې په د اطرافو شاګردون د مرکز شاګردون سره بل فرق دا ده چې په معارف کې په مرکز کې ولته لابراتوار وي، کمپیوټر لیپونه وي او عصري وسایل وي. دلته دا نشته، د برېښنا ستونزه نه وي. دلته خو یو سیر نه لري، په اطرافو کې کارتسیا کې مشکل کې وي. کوم اندازه په مرکز کې استادان استهدامیږي هغه دلته نشته، ځکه دلته مسلکي استادانو ته ضرورت ده تر څو شاګردون ښه وروزي.
هر کال دولسم سم نه فارغان لري، ځکه دا لیسې خو سابقه دي په درځوي کې چې کوم لیسې موجود دي. څنګه ده هغه ثمره، څنګه ده نتیجه، څنګه ده؟
الو خیر صاحب، دا یا کمیبیږي خو دلته خبره داسې ده چې په وطن کې نه هغه دو غریبي دو غربت ته اکثره شاګردون موږ چې دولسم ټولګي نه فارغ شي دي اطرافو بیا خارج ته د مزدورۍ دي پورسي. ترسو چې ولته یو حلال ډوډۍ پیدو کې ولته کاروبار تسي بازي کسون چې بیا کنکور ویر کی اکثر اعتراف وړ کی چې کنکور کې د مرکز وړ کو نه خصبې تدای شي ځکه هغه څوک چې خوري کوي کورنۍ ملاتړ ولري بیا نسبتا خار خلکو نه تکړه دي دلته
مودي صاحب د خوني روزنه د بهیر د بهبود لپاره او د لپاره چې د انجونو لپاره او د هلکانو لپاره په یو شکل باندې د زده کړو خو مناسب شرایط برابر شي ستاسو غوښتنې څه دي
مو غوښتنه دا ده چې کچیرته مونږ غوړو چې یو جوړ معرف ولرو په معرف نه باید کوي مصارف وشي هغه دا دي چې مثلا تعمیرونه باید جوړ شي او برېښنا باید ته برابر شي په څنګ کې کمپیوټر لیب دا لابراتوار دا قرطسیادو یو استادونو مسلکی روزنه دو چې مناسب سیمینارونه وته دایر شي ترڅو چې د استادونو په سویا کې مثبت بدلون راشي کله چې استاد تکراوي نو شاګرد خود به خود اېدې نه ډیر څه انتقال وای شي
خلک څومره علاقه مند دي د خپل جنو او د هلکانو زده کړو سره
نو خلک خو د هر څه اوس داسې ارمون د زکه اوس خو ما په همي ته ډیر ضرورت نشته ځکه ډیر خلک پیدل دي خارجي سفرونه وکړل او ډیر امکانات نه کور خوستلو خلکو کوشش اوس پدې کوي چې کا ډیر غریب یا کوشش دا کی چې مو خپل بچنی تعلیم وکړي بل د انجونو په حساب کې خلکو اکثریت غوښتنه ده چې موږ نه کوي چې د مکاتب وکړه خلاصيږي نو دې خلکو دا یو ارمون ده چې د جلکې مکاتب خلوشي ترڅو د وړکو په شان جلکې مکاتب ته لوړ شي
رسول خان سنگین صاحب اصلا په هر ټولنه کې بیا په افغاني ټولنه کې چې دلته لوړ زده کړې بیا شرایط محدود دي او یا کارموندنه پکې محدود ده مسلکي زده کړو ته اړتیا لري او خوشبختانه په ترزه کې مو مسلکي لیساشته دا کې څومره زده کوون کې دي او اوس فعلاً کومې رښتې دي پکې
الو هل صاحب رښتیا هم چې مسله تخنیکی او مسلکي زده کړې سل کلنه کری تجربه لري خدای چې په ایمنګ پولیس ولای کې په 1999 کال کې افتتاح شو او دلته پرنيسته شو او په 1400 کال کې لومړی ټولګي ایجاد شو کنه مونږه غو شاګردون جذبو چې د نم سیمه فارغ وي لسم سیمه تباره لشو یعنی درې کاله مسلکي زده کړې دی
لسم یو لسم دو لسم
او پهل حال ترنن تری هپوري یو لسم ټولګي مړو لسم ټولګي لرو دو لسم ټولګي لرو خو یو ستو مستر مودي کرونا دی وجه فاتح شوی وو کني مونږ بسک فارغین ورکړو ان شاء الله په 1400 درې کال کې لومړی سمستر کې وو د دو لسم ټولګي مسلکي فارغین ورکو
کوم بخش لري په د کسر تبی لساکی او دغه د زکون کې هغه نتیجه څنګه ده
مونږ خو په الحال د زراعت عمومي رشته لرو چې په الحال تدریسو علاقایم د خلکو ډیره ده ضرورت عام ډیر ده ځکه زموږ منطقه ایوا کرنی زمونتیکا ده اکثریا خلک په زراعت باندې مصروف هم دي اې د پوره چې مونږ دغه بخش لا پرمختللوي زراعت مرا پرمختللوي اې دغه د پوره مسلکی کډرونه روزو
د زموږ وطن کې چې کوم کښت کې خلک کوي اې د رابطه ساسو د دغه هغه سره د مزامینو سره چې په کسر رښتوی انسټیټیوټ کې تدریس کیږي څه رابطه شته لکه کوم شان پکې دي چې از د کوونکو لپاره به ګټور تمام شي
اې مونږ د نظریز د کړو ترڅنګ عملی زده کړو باندې ډیر تمرکز ده چې مونږ عملی زده کړې په خپل سیستم کې ډیر لرو
لکه په کوم شي کې عملی زده کړې
لکه مونږ مثلا زراعت مسلکی برخه کې لکه زه پایوان د غنم تولید د غنم کاخت جوار مې کوم زی خاورې هغه او داسې نور برخې عملی زده کړو ته وبس او زده کوونکو په عملی زده کړو کې مصروف دي
تاسو پیږئ چې نن سبا زده کړې تر 12 ټولګي پورې ډېرې محدود دي باید مسلکي زده کړې تر 14 سم پورې حتی لیسانس وي او نن سبا خو په نړۍ کې ډېر راغی کیږي د په خطر چې دا مسله رشد وکړي انکشاف وکړي او د تاسو د لیسه چې د انسټیټیوټ بدل شي وختنم چې ده
دولت نه مدا غوښتنه ده چې دلته مخ کې درمالیمینو خو هغه فکر کم دی حتمی دوف خال کې دي او زموږ ولسوالۍ د مرکز نډیر عملر یم ده څوک دمر مصارف نشي پر کول چارته 14 سم نه فارغ شي نو دولت نه مدا هیله ده چې زموږ لیسې ته ارتقا ورکړي ترته په 14 ټولګي بدل شي او د کوون کې په همدغه ولسوالۍ کې هغه څوک چې ډیرو مصارف ته ځلن شي خکول په همدغه ولسوالۍ کې تر 14 ټولګي پوري مسلکي زده کړو کې ترته په راتلونکي کې د ټولنې د
بارنه د ځوانانو د برخې فعال خاغلی عثمان دلسوز، څنګه دې دلته ځوانانو کاروبار څنګه ده؟
په لومړی سر کې روهل صاحب تاسو ته ډېره مننه هرکلی وایم د تر دې سیمې ته راغلي او د دې حجرې خپرونه چمتو کوی مخته وړی. دلته چې د دې سیمې چې بنفوسه سیمه ده، په دا کې ځوانان بیخي زیات دي او الحمد اکثریت چې دي په زده کړو باندې مسور دي. په څنګ کې همدا ډول سره ځینې هغه اشخاص چې دي چې هغه زده کړې نه دي کړې، دوی هم چې هغه د زراعت برخه کې کم ورځنی چارې دي مخ ته ورسره رسوي.
نن سبا خدای کارموندنې مسله په ټوله نړۍ کې مهمه ده، بیا په ځانګړي ډول په افغانستان کې خو ډېره جدي ده. دلته کاري فرصتونه شته، لازم کاري فرصتونه شته ځوانانو لپاره؟
دا یو واقعیت دی چې د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه چې څومره لازم دي هغه په افغانستان کې نشته. او دلته یو په افغانستان کې دغه ډول سره مشکله ستونزه سره مخامخ شو، لکه له جملې څخه یو کرونا او امامه تیر شو او هیواد وظف او همدغه ډول سره ولسونه د زیات ستونزه سره مخامخ. نو د دوی لپاره ضرورت دغه ده چې دوی لپاره باید خرپوي کورسونه باید جوړ شي چې په دا کې ځوانان هم برخه واخلي او خرپوي کورسونه کولی شي. هغې جملې څخه لکه میخانیک برخه ده، موټر جوړول دي، همدغه ډول سره حیاتي بخشونه دي، هغه باید د خلکو ته لږ زیات شي او په څنګ سره ځوانان شیشې مصرف شوی خامي.
دلسو سپتاس د یو فعال په صفات باندې اصلا همدغه برخه چې تاسو ورته اشاره وکړه، نن سبا باز ملي او نړیوال بنسټونه د سره دلچسپي لري او غواړي د رقم کورسونه او پروګرامونه ولري، لړ مهال شپږ میاشتنی حتی د کال پروګرامونه ولري. تاسو د مسایل چارواکو سره مواسط سره شریک کړی دي؟
وختونه بار بار شوی د همدغه ډول سره د میډیا او رسنۍ لار د وختونه شوی ده چې ځوانانو ته باید کاري فرصتونه زیات شي، امغه په خرپي برخه کې همدغه ډول سره باید جوړ شي. خدا چې اقتصادي مشکلات زیات دي او افغانستان چې د یو دفاع هودونو جملې څخه ګڼل کیږي، هغه وخت ضرورت دی چې په وخت سره باید دغه ټول ضرورتونه چې دي عارف شي. نو دې په اړه تماس بار بار غوښتنې شوی دي، لمساتو سره شوی دي، انجوګانو سره شوی دي چې باید ځوانانو ته دغه فرصتونه چې دي لکه مخته هم یادونه وکړه، هر په کورسونه دي باید زیات شي چې هغه هم د هیواد د اقتصاد ته هم پرمختګ ورکولی شي.
د خپل د بیکاری منفي نتایج شې دي، تاثیرات تاسو څنګه ارزوي؟
اصلا د بیکاری منفي نتیجه چې ده یو هغه د علمیت کمزوري ده چې په پتراپو کې لري پرته ول سوالې کې علمیت چې دی هغه په کومه درجه کې دی. همدغه ډول سره کاچاک د نشي مواد زیاتوالی د غشان ته مخه کوي.
په پای کې به حاجی صاحب مختار الدین جلالزی ته بلنه ورکو چې د ترزی د سیمې د اوسیدونکو هغه اساسي او مهم ستونزې را سره شریکي کړي.
ترزی قوم اساسي اړتیاوي چې دی هغه اوله درجه کې د مکاتبو تعمیرونه دي، دویمه درجه کې سرکونه دي چې موږ ته به ټولې موږ سرکونه چې دي اساسي او پخته شي، او بل اساسي ستونزه موږ چې دا د مستوک ویل کانال ده چې دا موږ تقریبا د پلارو د کډیو 1500 کول کانال ده، یی دین ان تر پرنګی ډاکټر په پریوبو صدقه جریه ده د ازمکیو بکیږي. موږ ته دا باید اساسي شکل پخښ شي، پخته شي، او په ډیرو ځو کې پخښ شي. هم دي د موږ د انکشاف دهات نه او د فواید امانه د شمال خورم نه یی دیغو ریاستونه موږ د هیله دو چې موږ ته دا د ویاله پخه کې موږ سرکونه باز سرکونه چې اوس پخښ شي دا ترمیم ته ضرورت لري، دا به ترمیم شي، او په زمن کې د خلکو لپاره د مکاتبو تعمیرونه اساسي جوړ شي، ورسره په څنګ کې باید د خلکو ته د مرستې زپا شي، د مرستې کفایت نه کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو د حجره په دې خبرونه کې د ژوندانه په بیلابیلو خواو د افغانستان د خوست ولایت د ترزیو د سیمې د ګڼو اوسیدونکو مشرانو خبرې واوریدي. موږ به د دې خبرونه د محتوا سره سم د دوی ستونزې د خوست ولایتي ادارې په استازیتوب د اطلاعات او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني سره شریک کړو او دا غوی زوبره به هم واورو.
د هغو ټولو ولسوالیو د پاره په خوست کې لکه سپیره، صبروی، ترزی، باک ولسوالی او د علیشر او ترزی ولسوالی، په دې ولسوالیو کې په تیر کلونو کې دوه کلونو کې ځینې پروژې تطبیق شوي دي او ځینو نورو د پاره هم پلان شته، منظوري هم شوي ده ان شاء الله تعالی په نږدې وخت کې به. هلته د کلینیکونو د ښوونځیو د ترمیم همدا غرض ځینې انکشافي پروژې چې خلکو ته کار پکې پیدا شي دا به ان شاء الله تعالی په دې ولسوالیو کې شروع شي. نو د هغې سیمو څخه ایوا د ترزیو سیمه هم ده چې هغوی به په خپل نوبت او په خپل وخت به هغوی دپاره هم د پروژې پیل کیږي.
د مشال راډیو د حجرې خبرونې درنو اوریدونکو، د افغانستان د خوست ولایت د ترزیو د سیمې څخه تاسو زموږ چمتو شوې خبرونه واورېده. ستاسو د ملتیا او غږنیونې مننه کوو او تر بلې وې داسې خبرونې مو په لوی او متعال خدای سپارو. د دې سربېره تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته د مشال راډیو د پاتو خبرونو د اوریدو بلنه درکوو. خوښ او په خپلو چارو کې بری من واوسئ.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شانګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.